السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او مورث نن یک شنبه ده د لیندیا قوس یولسمه د دسمبر لومړۍ نیټه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې باران او سیلابونو اټکل سوی دی دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار کندوز پنجشیر بغلان پروان میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 1.5 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیئت پرون شنبه ازبکستان ته لړ د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان ایران هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړې تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل سو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل روسیې هند چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونۍ هوایي حمله کې د دوی د یوه کارکوونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي د ورلد سنټرل کچن یا ډبلیو سي کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د ډبلیو سي کی هغه کارکوونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 1 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي د یاغیانو د قمندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسیې تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبری راخیستي چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په پاکستان کې له وروستیو سیاسي ناکراریو وروسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وی د دسمبر له میاشتې وروسته په اسلام آباد کې له اجازتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولی محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډې ته وکړه نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سې شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 650 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویل چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي او دغسې دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي 450 شمېره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولي دي نو هغه 1500 کسان مونږ نیولي دي او په دې 1500 کې 450 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغسې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ته ویلي دغه شمېره ده د کم کسان چې وژل شوي دي نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وختي یادونه وکړه د کورنو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي، څلور رینجر سرتیري وژل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تحریک انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوي او دې کې خبره دار چې موږ مشالډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي، نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې نه علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نو هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کوم ترجمانانو د دوی د هسپتالونو دوی مخکې موږ ته شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغوی په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې 8 کسان مړه شوي دي. دغسې بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه و چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوي دي. صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی مخکښ دی عاطفو محمد عاطفو ناغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وژل شوی دی. دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخکښ دی هغه په دې کې وژل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه ځغی خپلوانو دغه ویډیوګانې چولې د جنازو غو ویډیوګانې چولې نو دغه څه مختره غلی.
مننه مومن صاحب. همدر صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت تر توه د افغانانو وضعیت بخښه نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت دې بخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونا نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لار کوڅو نه پورته کیږي. چې کله دلته دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي، غلطه دوی باندې پرشه دا و چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټولو دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ته نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره. موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی، تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته به کورونا معلوم دي. نو دی راته وویل چې یو خو باندې په زوره دا خبرې وکړي، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړي، دا بیان وکړي، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې اسلام آباد په جنائن هوټل کې ورته ځای دغه آی او ایم ورکړې و چې تر څو انټرویو واخلي. بل ورځ باندې خو دلته ور باندې چاپي و واخلې، د دې ځنې پورته کړه، او دا کیسه ور باندې واچوم چې د کوټینا راغلي و چې تر څو بولي دلته د پی ټی آی کې احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څوک نه دي ولې ماته دا راپور نه درغلي چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب، تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟ یو څه پیسې کړي؟
بالکل، دغه سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دوه خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنڈاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویل چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وجل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرینونه او هر څه کنټینر یې راوړې وي. خصوص د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغه ځینو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړو؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی، او د پی ټی آی ولا کسان را، او موږ ته و چې موږ ډوډۍ خورو دلته، هغوی ډوډۍ خوړل، او بس دغه ټایم کې پولیس راغله، وزې مو سره وخېجول. بل ویل زه دغه سره راغلی، ما خپله سودا خرڅول، او بس په لاره کې پولیس ونیول، ما ته و چې ته احتجاج کې. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، رستورانتونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي، نو هغوی هغه خپل کار کوو. نو بس دوی چاپی وهلي او دغه خلک ځان سره خېجولي دي. خو اوس دغه ترازو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله، نو دوی خپله باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار، لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي، لکه څنګه چې دوی ووهل، دوی ونیول. څه چې ما وختیم تاسو ویل چې دې کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولی دي دغه سه په لزګونو کسان هغه زخمین شوی دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چم تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مېرې نه دی معلوم موږ لګې شمیرې راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د غوی کورنۍ او تبل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوي چې څوک وجل شوی دي یا زخمین شوی دي نو هلته کې کیسه ډیره عجیبه روانه ده
خو همدا خبرم تر غوی پورې نشي معلومې ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وجل شوی یا خو په فکر کې چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره دا د کورونو چارو وزیر ویل چې ودرش افغانان منګې ویل دي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
یو بخښه ما خپله په پیل کې اشاره ورته وکړه غو 250 یاد دی
هغه 250 یاد کړ بل وی نور لس نیول شوی دي نو که یو خو دی اواز د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شي بي نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي څوک په 900 کې څوک یو لسنیم سو کې څوک په زرګونو کې دي نو د دوی خبر هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویل د اطلاعاتو وزیر چې کوم دي هغه د هم دا خبر وکړه چې منګا تر د نه دیر شو پوره ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولې د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړه کړی دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر پورې روان وي نو پر دې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لارې کې پولیس راغلي رینجر ساتي راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دول سو پښت پړومبای کې نو دوی هغه والی دی او به دا اوس ر ویډیو غانم جوړ کړی دي
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونه تاسو ته وری
ورسره کړی او هغه ویډیو غانې جوړ کړی دي نو اوس د پاکستان چارواکي دا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړی اوس په دې رانی سو
همدار صاحب د پاکستان حکومت چې ویل دي چې په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی او غوی دي د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شي دی
دوی دا واضح نه دی ویل چې دا افغانان یکم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ستل تر اغلی نکم چې پاسپورت ویزا لري دغه د پاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یا دی کوم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې جون کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نو کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یا دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او بخښه دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د یو څوک له بهر پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي یو پاڼه اخلي دته مینوسی وای ځینې کسانو به ازادي رادیو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکي دا څنګه قصره
او هو د نه محکم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغه نه زیات کولونه دغه توسيږي خدا امکان ستا چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لار سي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتيان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کم چوسيږي من انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپوله والا شي دا موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دی واړی هغه نکیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهنه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یاد دي حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ولې د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري البته دوی چې هغه پښتانه په دی وجه دوی افغانان یاد دي
همدر څه په کستاسو خېلی په پولو کې نختی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څومره شي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویت سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخ چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه ورسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قربانی هغه بکرا پورته کوي او هغه د افغانان جوړ کړي دي خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وی البته ډیر افغانان لاړ دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی د امنیت راغلی دا نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ سي هم ته سستون زبونی وی هغه دلته وی هم خو دې ډیر زیات سستون زنن جوړي البته دا غریب ته وکم سکم دا دا چې کوم تر روزګار نشته چې لاړ سي اکثره ګټه واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کش مکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې نیول کیږي او په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته چې په میاشتو میاشتو باندې بیا غوډه ضمانت پولو ولاي سپنی وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري غوډه پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کوله ولا ډیر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی د خبرګون ښکاره کړی د محسن داوړه میو ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي له مشال ریډو سره بل څه خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړې دي امل خانم کړې دي بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیاسي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډډلاین ورکړل شي د دسمبر نورسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسېږي نو دا غنه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دی په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دی هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکو دی نو هغه ته هم مسله پیدا شي یو خو که دوی شکلونو کې یو شانت دی بل خو د دوی اردو ویلو یو شانت اردو وی یو شانت خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دینه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې امل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړی د حقیقت هوا جام دادا چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې د بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 څلوخ لکه پښتانه دي نو هغه ته مسلې
داسې په
اسلام آباد کې په لکونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلچر
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او حالت پولیسو نیولې وي د افغان په
دې هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نشي څنګه
نو بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره غډر عام دي هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نشي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېر داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سندھ کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقهمندي لري خو ورسره ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفیو لاستان ښه راغلاست وایم
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی څه کړی دی
نا تر اوسه پورې چون کې محکمه وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلور کلو نه زیات دلته پاتې کیږي هغه ته پاکستان پی او آر کارت پروف اف رجسٹریشن کارت ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی ان ای سی باندې کیږي یعنې دوی په شناخت کارت باندې کیږي نو بل کټګوري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده مستر صبر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خصل شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سندې کړي او نسې کولای دا بده د شم دسمبر نه بعد یو سورې روسه به شاید واضح شي چې دا به په ست ترتیب سره دوی ورته دایم سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې سي احتجاج روان په هغه وخت کې خو به خسوک د کور نه شو وتلای افغانان کې بخینه شو تل البته د عام کسته لپاره هم ډیر زیات ستونزې وي البته اوس ډیر زیات ستونزې نشته کم څه مخ کې وي خو چې کم ویونی سي خو څنګه چې تاسو درن مې اشاره ورته وکړي چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کې وي جیل ته ناس دی وي تاڼي ته نه ګوزي دا غلطه خبره ختم غوي سه پیسې د نو وخت بیا غنه باندې فریګ دي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې سکله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې پلان تاریخ باندې وي احتجاج دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لارو چون کې ډیر زیات ګرځي هغه منطقي چې افغانان په پروسی کې غلطه هم دوی سرچا پرښونو نه کوي په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانان پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تر راسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خوا اخیستلې قانوني کې عمر ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدی مظاهرو روسه جنې عجیب غریب راپور نام خبره شول چې جنې ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودې وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی هغه کړی دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی دوی څه علت وای
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالانو سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټشوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بلځ کې او دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اټک پول لږه بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته جون را روان دي راغلی لانه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کمیچونه وزن لیدل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوی ډیر زیات مهم وو، او د کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره. نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي. نو د هغې د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړي وو. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو، خو هغه سې دغه مخ ته رانغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زموږ خبرې شوي دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې، ټیټي کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې. ځکه چلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمه نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 ته ورسېده، د شیعاګانو سنیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې دغې نه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي، یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو. دا تورونه هم لګول کېږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده. نو دا غې د وجې نه یوازې کرکټ، بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، دغه ټول هر څه زیاتره دغه څه ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب له تاسو، مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم، او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و می ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی، او لداسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچان به ټولي 125 میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لمړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو او وخت لوري روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده، او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خدا تعامل بیا هم تکرار وایي چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې په هر تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي، روسانو سریع او واضح پیغام طالبان ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختي. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته،
او فرقوارانه فسادات دیته ځکه فائدہ کوي چې اسې د شتګردي کېږي. نو خلک کوئی پولیس سکي، د فوج سکي، لیویس سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی چې دغه خزم نه چلیږي.
تو سی وو کې سې په کورمه کې چې شره وونه، ای مخ خپل پښتون کوم، ای مو یې ویژه به خالق،
ایمو یو دین مذهب یو قران دی وی قبله دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق په خپل منځونو کې چې قتل عام سره روان کړی دا
ملایان را ووزی علما را ووزی او د قوم سپینګری را پورته شي دیتا زمونږه خويند مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
شیوا دا کار دې تاسو ور ده سنیا به چې پردې ته حق نه کیږي حالت بیا ما دنیا ته یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکا وو
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرېدل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه
دوی خبري اعلان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي دوی غوخلی دي دوی زندان ته واچول هلته شکنجه شول او زرګون خبري اعلان له وطن فرار ته مجبور شول
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبري رون کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقمندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته لتور لیست د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د اوسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څول طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړي وکړي که څنګه د روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده خو لتور لیست په ویستلو باندې کار روان دی بلخوا د روسي د اساسو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې لتور لیست د طالبانو د ایستلو طرحې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترګړې ډلې هم د روسانو لتور لیست ایستل شي کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل لټولې کابینې سره لیدلې او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړه ده خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره بیا د سیمه ایزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډیر جزئیات نه دی پټاګه شوی د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجه حل ممکن نه دی
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي لهدازه په ښکارا خدای تمنه اختلافات نشي شوولای زګاره تهدیدات چې دیتا متوجی کیدلی شي د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا څخه د یغد مخنیوي لپاره د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولی چې طالبان سره تعامل وشي خدای تعامل بیا هم تکرار نه وایم چې بده معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي لهدازه دا مسائل به روان وي او دا سیمه له بده مرغه افغانستان کې کوم مسائل روان دي په کومه سیمه ته نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتي خپل شي چې خپل ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي لپاره د فعالیت وکړي
هغه تغیرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسو خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري لکه چې خاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هغوی ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي بل خبره دا ده چې روسان د داعش نا ډیر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګر ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعال نشي ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی
او تیره ونه افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستانی سرچینو ویلي نو موړي کابل ته د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد او بیجینګ پیغامونه لیکدولي د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو ادرس نه ته ویلي نوموړي د ټي ټي پی او نورو ترګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نه یې استازي په دې قانې شوې ده چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کې. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستۍ کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی یو تشنج دی نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنس دا اوسنه دا کشیدګی چې دا کم شي او زموږ معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنس کوم ډول اخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی
دغه غونډه جوړه کړي. چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی نو د دې ګټې ته باید تحدید نه وشي لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید د افغانستان څخه دی بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه هم ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خو تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لګا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 خزي او ماشومان وژل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بغن بازار ته اور واچو او ځای یې سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅکړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول خو له اوربند وروسته هم په الیزي بګن نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه لس کسان په کمبړه او یو شنور جوړول دي
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه په چنار خالي کول غواړي د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زینه به کډیو کې نو شیبه سنیولیو سنی به شیولیو چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشاله شي نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحالیږي یاره چې په پاره چنار کې شیو سوني فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چللی هلته ولې کرفیو ده په دې خان کې څه چللی په بنو کې څه چللی په باجوړ کې څه چللی د شتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دې په خپلو کې جنگ کوي دا د شتګرد او د فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زموکو مسلې شته زموکو مسلې شته هغه کې چې کله په زموکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګان کې مقابلې دي یا سنیان په ری مس کې بیا مشکل جوړيږي فګور یو خبر کوم چې دا د عام سنیان او د عام شیګان ترمن بالکل یو مشکل دی خو د ځمکانه ځمکه خبرې دي اخوانه مسلې دي په کبایي سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم چې بیا حساسیت ته چې تا شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي هدان کې راځي نه وي ایو د شیو دا خلک دا ځای رد دي سنیا به چې په دغه ته حق نه کیږي حالت بیا ما دنیات دي یو وی دا زما دي بل وی دا زما دي وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته راځي چې فوکس حل تشي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړه چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړې تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړه چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه یې د تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ له یو پکتیا یک جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادي، مونږ به داسې وجرګه جوړ کو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. ها په دې به یو څه مصرف ورسي، زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته ای مکتب فیس ورنه کوم، ای کورس فیس ورنه کوم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمہوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانند امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي، نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګدګي، دا به غزګي، دوی ته چې زر د پای ټکه کې خود شي او دوی ته زر تر زر آماده شو دي ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګدن شي او دوی ته د پای ټکه کې ګرو پس هر باندې ملایان راووسی، علما راووسی او د کوم سپینګری راپورته شي، دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وای د دوهې له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدې عملی اشاره کړي چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم مرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2025 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسي اعلان شي او په کار هم د چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل په دې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزر په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزر دا سرګندونه کړی و چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي، طالبانو ته مونږ داسې خزینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وای دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او کو وشلو بګرام ته بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي، د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي، دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پر رپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو لخبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاده شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اګست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256 د شکنجه او ناوړه چلن 130 او د غواخونو او ویرونو 15 یا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړه منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي کې په یو خبره خلاصه کو د جمهوریت د چتا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همی بلان گفتنای ما و طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري آبی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. له دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، علامه محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوي لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پښتنه کوي د هرې پښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسې سخی میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو لخپل مرګوسته بچانو ته لخپل سرمایه نه وټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بې ډریوره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به یې 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولی دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ټرانسپورټ او بیروبار به ورسره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.